إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. درنو حاضرینو، محترم علماء کرام، مشران او د جلسې ټول ګډونوالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خوشحالی خبره ده چې د نورو کلونو په پرتله الحمدللہ شش کال د قرآن کریم د فراغت او د تجوید او د حفظ څخه د فراغت په ویاړ باندې خورا ډیری جلسې ترسره سوې. هرې جلسې د ځانه سره زیات شمیر علماء کرام فارغ درلودل، حافظان او قاریان صاحبان یې درلودل. دا د خوشحالۍ خبره ده. او دا هم یو څرګند حقیقت دی چې قرآن کریم چې الله عز وجل و دې بشریت ته یو ستر ویاړ ورکړی دی، د قرآن فضائل دومره زیات دي چې یو څوک توانېدلی نسي چې ټول بیان کړي. خو بیا هم الحمدلله علماء کرام په مختلفو جلسو کې د قرآن پر فضائلو باندې بیلې بیلې هر اړخیزه خبرې کړي دي. چې په همدې جلسه کې مخکې محترم مولوی صاحب د قرآن کریم د فضیلت په اړه باندې هر اړخیزه وینا وکړه، خو زما په اند باندې د قرآن کریم فضیلت دومره بس دی چې د قرآن نسبت الله ته کیږي. چې د قرآن نسبت الله ته کیږي او کلام الله المجید ورته وایي، د الله کلام ورته وایي، دومره فضیلت د قرآن لپاره بس دی. ذکر د الله جل جلاله عظمت، د الله عز وجل خدایی او د الله عز وجل واکمنی چې پر دې ازیات لوی عالم باندې خپره ده، د دې مکمل عظمت فکر هم انسان نسی کولی. نو چې یو داسې ستر واکمن او داسې یو ستر ذات د دې کلام نسبت کیږي، بس دومرې عظمت او دومرې فضیلت د قرآن لپاره بس. تاسو وګورئ په مختلفو ځایونو کې، کتابونو، مجلو او اخبارونو کې، په تیره زمانه کې چې کم معلومات تیر شوي په مسلمه امت کې وي یا غیر مسلمه امت کې، چې ځینې پروفیسران او پوهان تیر شوي وي، نو دی په یو ډېر عجیب انداز باندې په یو زرینه لیکه باندې د هغه یو مقوله را نقل کړې وي. نو د الله جل جلاله د کلام او د دې یو پروفیسر د کلام تر منځ به نو څه مناسبت وي؟ ډېره لرې خبره ده. نو دا چې د یو پروفیسر د یو عالم کلام ته دومره اهمیت ورکول کیږي، نو د الله کلام ته باید څومره اهمیت ولا ورکړو؟ دا چې قرآن کریم د الله جل جلاله عظیم نعمت دی، په دې خلکو کې عام کړی دی، تر هر چا پورې رسولی دی. شیطان د انسانانو په ذهنو کې دا شی وراچولی دی چې د قرآن کریم اهمیت یې ځینې ایسته کړی دی. په ډېرو کورونو کې قرآن کریم ستا خو تلاوت یې نه کیږي، په مسجدونو کې قرآن کریم وي تلاوت یې نه کیږي، پر اخبارونو کې قرآن کریم لیکلی، په لښتیانو کې پروت، پر سړکانو باندې وي، هر چیرې پر دیوالونو باندې لیکلی وي. د شیطان د اهمیت د دې قرآن د انسانانو د زړونو څخه وړی دی. دا د یو بدبختۍ خبره ده. دا نه معنا چې یو شی زیات سو هغه بې اهمیته دی، بلکې د الله قانون داسې دی چې هر شی څومره زیات اهمیت والا وي او د هر شی لپاره چې ډېره سخته سخته اړتیا وي هغه یې عام کړی دی. تاسو وګورئ د لمر وړانګې چې پر دې عالم باندې خورې دي، پر دې مځکه باندې خورې دي، لمر څومره مهم شی دی. دا د ټولې دنیا د ټولو انسانانو اقتصاد لمر کنټرولوي. که چیرې دغه د لمر شعاوې د دې مځکې څخه بند شي، هېڅ زراعت نه کیږي. دا ټولو ته معلومه ده. دغه میوې، خوراکي توکي چې مځکه تولیدوي، د دغه خوراکي توکو د پیدایش او د نشو د نما لپاره یوازنه مهم شی د لمر شعاوې دي چې دغه سه انرژي اخلي بیا د خوراکي توکي په خیدلی سي. هیچا چیرې په یو پټ ځای کې په یو خونه کې میوه نه ده لو کړې او نه یې میوه کړې ده او نه یې یو درخته لویه کړې ده. هر چیرې چې د لمر شعاوې موجودې وي په هغه اندازه باندې هغه خوراکي توکي صادرېدلی سي د ځمکې څخه. تاسو وګورئ لمر چې څومره مهم شی دی، الله جل جلاله څومره عام کړی دی، هر چیرې رسیږي، هر چا ته رسیږي، مالدار ته هم رسیږي، مسکین ته هم رسیږي، واکمن ته هم رسیږي، کمزورې و عاجز، ظالم و مظلوم، هر چا ته رسیږي، ځکه په لمر کې ډېر اهمیت پروت دی. هم تاسو وګورئ اوبه چې په مځکه کې الله پیدا کړي دي څومره مهم شی دی. دغه اوبه دي چ ټول شیان د دې اوبو څخه نشو نما. او الله په قران کې فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله وايي موږ هر شی د اوبو څخه ژوندۍ ګرځولې دي. انسانان د اوبو څخه ژوند کوي، درختې د اوبو څخه ژوند کوي، په دنیا کې واده او ترقی د اوبو په وجه راځي. الله څومره عامې کړې دي، څومره ډېرې کړې دي. او همدا ډول دغه فضا، دغه هوا چې په معاصر وخت کې په اکسیجن باندې نومول کېږي، دا څومره عامه ده. هر چیرې ستا، د هر چا په خونه کې ستا، د مسکین په کور کې هم ستا، د واکمن په کور کې هم ستا. او اکسیجن چې الله په دې مځکه کې پیدا کړی دی، دا هغه ضروري شی دی. که چیرې فقط د 5 ثانیو لپاره یو انسان به اکسیجن وساتل سي، انسان مري. او که چیرې دغسې قیمتي شی وای، لکه دا اوس انسان چې د مشتمنو او د مړو خلکو په کورو کې ستا، د عوامو خلکو په کورو کې نسته، نو دا خلک به ټوله وژل سوي وای، یوازې به واکمن او ځواکمن خلک پاته وای. خو داسې نه ده، بلکې څومره چې یو شی زیات اهمیت لري، یو څومره چې د یو شي ته د بشریت سخت اړتیا وي، هغه الله عام کړی وي. او سره زر او سپین زر چې زهر علایل دي د انسانانو لپاره، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټول عمر د مال او د سرو زرو څخه لري پاته سوی دي، لکه مخکې چې موري صاحب هم بیان وکړي. او نبی علیه السلام فرمایلی دی، الله ما ته ژوند راکې، ژوند د مسکنت راکې، د فقر او د غربت ژوند راکې، او ای الله ما ته په ډاله د مسکینانو کې ژوند راکې، ای الله ما ته مرګ راولې په داسې حالت کې چې زه مسکین یم، نادار یم، مال نه می را سره، او په ورځ د قیامت ما په ټولې د مسکینانو کې راپورته کا، او ای الله زما سره حساب د مسکینانو وکړه. چې د ټوله بشریت یو بهترین انسان د مال څخه کرکه کوي، لرې ږي، نو خامخا دغه شی بد شی دی، تاواني شی دی. او بله خبره لا دا ده چې الله عز وجل هر چیرې په قرآن کریم کې، بلکې څو ځایه فرمایلی دي، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، د انسانانو د هلاکت لپاره، د انسانانو د بربادۍ لپاره مال او اولاد دوه مهم شیان شي، بلکه تر اولاد اله مال مخکی کړی دی. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، ای انسانانو، ای ایمانوالو، تاسو ستاسو مالونه هلاک نه کی. مال هغه شی دی چې تاسو هلاکی، تباکی، بربادی مو. نو دا چې سره زر او سپین زر هیراکون کی دی، زهر دی، الله نایاب کړی دی. خو بدبختی دا ده چې انسانان د داسې عظیم نعمتو څخه ازغلی، په زهر پسې ازغلی چې څه ډول زهر لاسته راوړي، دغه عظیم نعمتونه شاته کوي، د دې عظیمو نعمتونو په بدله کې زهر پیدا کوي. دا بدبختی ده، دا د شیطان اثر دی، د شیطان اغیز دی چې د انسانانو پر زړونو باندې ټاپې لګولي دي، شی بد ورته ښکاره کړي دي، بد یې ښه ورته ښکاره کړي. نو دا چې قرآن کریم دومره عام سوی دی، هر چا ته رسېدلی سي، مسکینانو ته هم رسېدلی سي، اغنیاو ته هم رسېدلی سي، واکمنو ته هم رسېدلی سي، هغه کسانو ته هم رسېدلی سي چې عاجز، ناتوانه، کم واکه وي. او حال دا چې مسکینانو ته تر اغنیاو په ښه طریقه، په ښه ډول باندې رسېدلی سي، ځکه دغه اسلام، دغه دین، دغه احادیث، دغه قرآن چې تر موږ پورې را رسېدلی دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغه صحابه وو په مټ را رسېدلی دي. د هغه صحابه وو څخه ډېر احادیث را نقل شوي دي چې هغه به مال نه درلودې. په مدینه منوره کې، په نبوي مشرف کې، یو سایوان وو د صفه په نوم یادېدی. صفه چې دغه سایوان نوم تر دې سایوان لاندې ځینې اصحابان اوسېدل. دغه صحابه کرام مسکینان وو، د فقر او د غربت په حالت کې ژوند کاوه. دغه مسکینانو مال نه درلودې او داسې مسکنت او فقر یې وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ راغلی، د دې څخه یې پوښتنه وکړل چې ای اصحابو تاسو څه شي کول؟ دوی ورته وویل چې یا رسول الله، موږ یو د بل علم او د الله ذکر بیانوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دوی ته رالی، دوی یو د بل جفت سره ناست و، نژدې سره ناست و، په دې وجه باندې چې د دوی د اکثرو جامع دومرې کمزورې وې چې عورت لا هم نه په کوچې دی، نور د زینت او د ښکلا جامع خو څه کوې، بلکې دومرې کمزورې څیرې وې چې هغه زینت هغه د عورت پټېدل لا هم نه په راتلل، نو نژدې سره ناست و تر څو یو د بله د دوی سره فردس. داسې مسکنت کې ژوند کاوه. قرآن او نبوي احادیث دغسې خلکو تر موږه پورې رارسولی دي. فرعون و نمرود و شداد هغه واکمن انسانان، هغه شتمنو انسانانو دا علم دا قرآن دا دین تر موږ پورې نه دی رارسېدلی. نو دا قرآن الله عز وجل دومرې عام کړی دی چې مسکین او ناداره ته تر شتمن ښه رسېدلی سي. نو دا چې الله عز وجل دا قرآن یو داسې عظیم نعمت و انسانانو ته ولورکي، نو د دې نعمت فضائل او د دې نعمت ځانګړتیاوې او هغه مهمې نکاتې چې په دې قرآن کې سته او هغه مهم فواید چې په دې قرآن کې سته دا ډېر ښکاره کړي. الحمدلله علماو هم ټکي په ټکي بیان کړي دي. خو په کار څه ده؟ په کار دا ده چې له دې ځانګړتیاو څخه ګټه پورته سي. هغه فضائل چې په دې قرآن کې پراته دي د هغه څخه ګټه پورته سي او هم کومې فائدې چې په دې قرآن کې سته هغه راواخیستل سي. د دې قرآن په وجه باندې د هیله کوونکو بربادوونکو لارو څخه انسان ځان وساتي. د دوزخ د ابدي ژوند چې هغه ډېر سخت او ستړی ژوند دی، د هغه څخه ځان وساتي او په نتیجه کې د الله رضا لاسته راوړي او د جنت عظیم نعمتونه لاسته راوړي. هلته نو قرآن خلقو ته ګټه ورسول، خلقو د قرآن څخه استفاده وکړل او د دې عظیم نعمت قدردانی به یې کړې وي. که چیرې داسې نه وي، نو قرآن چې هر څومره فضائل ولري، هر څومره ځانګړتیاوې ولري، چې د قرآن بې عزتي وي، خلق اولادونه حفظ ته یوازې د دې لپاره ولورکي چې زه نیک نام سم او د خلقو په مخونو او د خلقو په مجلسونو کې دا ووایم چې زما زوی حافظ، او یا د عزت لپاره، او یا د مال ګټلو لپاره، یا د رزق لپاره د کسب وسیله جوړه سي، نو بیا قرآن خلقو ته ګټه نه رسي. او حال دا چې د قرآن ګټه انسان ته دومره مهمه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وان القلوب تصفد كما يصفد الحديد اذا اصابته الماء قيل وما جلاؤها؟ قال كثره ذكر الموت وتلاوه القران. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای وای د انسانانو زړونه، د انسانانو زړونه د انسان په وجود کې ډیر مهم عنصر دی. کله چې د زړه ضربان یو آن ودریش، انسان وژل کیږي، د انسان څخه ژوند اخیستل کیږي. نور عناصر د انسان دومره مهم نه دي لکه زړه. کله یو چا لاس پرې سي، بیا هم یو څوک ژوند کولی سي. که پښه پرې سي، ژوند کولی سي. که یو لاس یوه میاشت یو کال لس کال خپل فعالیت پرېږدي، بیا هم انسان ته ژوند ممکن دی. خو زړه که چیرې یو آن خپل ضربان بند کړي، نو د انسان ژوند نور په خطر کې دی. انسان نور ژوند نسي کولی. داسې په ساتو ساتو فعالیت خو مه شوروه. دغه مهم عنصر د انسان د ژوند چې دی، نبی علیه السلام وایي دغه زړونه چې د انسانانو د وجود لپاره مهم عنصرونه دي، دا زړونه هم زنګ کوي لکه اوسپنه چې زنګ کوي. اوسپنه اذا اصابته الماء، کله چې اوسپنې ته اوبه ورسیږي، نو اوسپنه په طبعي ډول باندې زنګ کوي. زړه هم دغسې زنګ کوي. یو چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، کله چې زړونه زنګ وکړي، نو د زړونو د صفایي لپاره څه پکار؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کښې ورته وفرمایل کله چې زړونه زنګ وکړي، د زړونو صفایي، د زړونو پاکوالی په دوو شیانو سره راتللی سي. یو دا چې د انسان د مرگ حالت چې انسان ته حتمی راتلون کې دی د مرگ یاداش زیاد زیاد کی هر وقت مرگ یادی کله چې په عیش و عشرت باندې چې وزي د ځانه سره فکر وکړي چې زه خو حتماً مرم ما ته مرگ راتلون کې دی کله چې یو ښه تعمیر جوړوي دا فکر وکړي چې ما ته خو مرگ راتلون کې دی دا خو زما څخه پاتېش او کله چې د یو ګناه اراده کوي دا فکر کوي چې زه خو ډېر ژر مړ کېدونکی یم او ما ته عذابونه ګوري د الله حساب راته ګوري او همدا ډول کله چې د تزړه د یو اپرزي کار د یو لازمي کار د پرېښودلو یا د شیطان په حرکت باندې په دې کې د سستت پیدا کولو هڅه وکړي دی مرګ یاد کړي نو دغه د مرګ زیات زیات یادش دا د زړه لپاره لکه ریګمال چې اوس په نفا کوي زړه دغسې پاکوي او دوهم شی چې د انسان زړه پاکوي هغه د انسان د قرآن کریم تلاوت څوک چې د قرآن کریم تلاوت زیات زیات کوي دغه د قرآن کریم تلاوت دی چې د انسان زړه پاکوي یو عالم لیکي وایي د انسان زړه چې دی د هندارې په ډول باندې دی پر هنداره باندې چې هر څومره کرشي او لیکي زیاتېږي په هغه اندازه فکه کېږي هغه انځور نسي کولی یو شی نسي معلومولی د هندار هندارې خاصیت دا دی چې کله یې سړی مخ ته ونیسي انسان پکښې معلومېږي یا یو شي ته برابر کړي یو بل شی د یو بل شي انځور پکښې معلومېږي د انسان زړه هم داسې پر هنداره باندې چې هر څومره خدشه کېږي لیکي کشېږي په هغه اندازه باندې هنداره فکه وي خوپه وي د انسان زړه چې هر څومره د الله عزوجل هر څومره چې د الله عزوجل څخه نافرمانۍ کېږي هر څومره چې د الله عزوجل امرونو ته شا ګرځول کېږي په هغه اندازه باندې د الله د معرفت انعقاص نسي کولی د الله محبت یې د زړه څخه لرې کېږي نو که چیرې یو څوک دا خپل د زړه هنداره پاکه ساتل غواړي او څوک د ګناه څخه ځان لرې کول غواړي نو زیات زیات تلاوت کول دا د انسان د زړه لپاره داسې پاکوونکي دي لکه ریګمال چې د یو چا یو اوسپنه ریګنه ځنګنه اوسپنه چې پاکوي نو دغه ګټه څومره مهمه ګټه ده چې د انسان یو مهم عنصر چې هغه زړه دی د هغه زړه پاکوالی په دې قرآن سره راځي نو څه کول پکار دي آیا دا کول پکار دي چې قرآن کریمونه په کورو کښې کټ پراته تر دوړو لاندې په یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هغه قرآن کریم غریب دی چې په یو کور کې پروت وي او تلاوت یې نه کېږي او هغه عالم غریب دی چې په یو کلي و محل په یو ښار کې وي او د هغه د علم څخه خلک استفاده نه کوي نو زیات وخت په کورونو کې یوازې قرآن کریم د تبرک په نیت پروت وي ولې د دې عظیمې ګټې څخه استفاده ونه کړو ولې د دې مهمو فایدو څخه او د دې مهمو ځانګړتیاو څخه فایده وانخلو ولې خالي لاس پاتو سو ولې د څو ورځو په ژوند باندې دوکه سو او تېرو سو دغه بدبختي دي دا هغه ناورین دی چې په ټولنه کې ستا چې یو انسان زیروي او انسان ځوروي نو په دې وجه باندې چې قرآن کریم داسې د یو زړونو پاکوونکي شی دی هر مؤمن مسلمان لره پکار ده چې دغه ګټه خو راپورته دا یې یوه ګټه او بله خبره دا ده تاسو وګورئ ورځ تر بلې ترقي راځي لکه په دا معاصرو شیانو کې چې ترقي راغلې ده موټر جوړ شوی دی په موټر کې څو کیفیته نوی نوی ماډلونه موټران جوړیږي چې نوي ځانګړتیاوې لري نوي ګټې لري همدا ډول کمپیوټرایز سیسټم چې په دنیا کې ورځ تر بلې مخته ځي او تیارې اوپتلونه دي او همدا ډول ریل ګاډیانې دي په مختلفو او بلکې په بې شمېره صنعتونو کې ترقي او وده راغلې ده همدا ډول د انسان د ناروغیو په کشف کې هم دغسې ترقي راغلې ده تاسو په سترګو وینئ پخوا څه ډول معالجې کېدلې اوس څه ډول معالجې کېږي دغه د انسان ناروغۍ چې د انسان په وجود کې پیدا شوي دي دا دوه ډوله دي یو ډول جسماني ناروغۍ دي چې کله پر بدن تب پیدا شي په وجود کې یو میکروب پیدا شي چې د وجود یوه برخه ضایع کوي په وجود کې دننه یوه دانه پیدا شي چې د انسان ځینې رګونه او رشتې وربندوي یا ظاهري زخم وي دا یو ډول نه جوړېږي او بل ډول ناروغۍ چې د انسان سره شته رواني نه جوړيږي، فکري نه جوړيږي. هغه فکري نه جوړي چې دي هغه تر دې جسمي نه جوړي وو ډېر ضررناک دي او ډېر ژر هلاکوونکي د انسان دي. ځکه فکري ناروغي چې ده هغه انسان په یو څو دقیقو کې لیونۍ ګرځولی شي، خو که چیرې یو لاس د انسان پرېسي په څو دقیقو کې لیونۍ نه ګرځي. دغه رواني ناروغي چې دنیاوالو نو تی پوهانو کشف کړي دي و دغه پوهانو ته ارواپوهان وایي او دغه مسلک ته ارواپوهنه وایي. ارواپوهانو د انسان د روحیاتو، د انسان د روانیاتو د قابو کولو لپاره، د ناروغیو د ساتلو لپاره بیلې بیلې لارې ښیي، مختلف د تفریح ځایونه، مختلف د ډاډ او د تسلیت خبرې، مختلفې لیکنې د مطالعې لپاره، مختلفې خوشحالوونکې لیکنې، ډول ډول اسباب او وسایل یې پیدا کړي دي په قرآن کریم. الله عز وجل په قرآن کریم کې ډېر پخواله موږ ته فرمایلی دي: الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار اوس، آګاه اوسئ، که چیرې تاسو اطمینان د زړه غواړئ، خپلې رواني ناجوړۍ قابو کول غواړئ او دا ځان ته ثابتول غواړي چې د هر ډول ناروغۍ رواني ناجوړۍ څخه دې زه خلاصم، نو د الله په ذکر باندې ښه ذکر، ښه ذکر الله ته د قرآن کریم تلاوت ویل کېږي. د قرآن کریم تلاوت دا تر ټولو جامع ذکر دی. که چیرې څوک د قرآن ساده الفاظ وایي، تلاوت یې کوي، نو د هغه لپاره د رواني ناجوړیو څخه چې په دنیا کې په میلیاردونو پیسې په مصرف شوي دي او د خلکو د علاجونو لپاره بیل بیل د رواني ناروغیو اسپتالونه، روغتونونه جوړ شوي دي، خو ستا لپاره په خپل کور کې روغتون ستا، ډاکټر ستا او درمل ستا، یوازې د قرآن کریم تلاوت کوه، تل به د رواني ناجوړۍ څخه خلاص. او دا یو واضح حقیقت دی. تاسو وګورئ مسلمان او کافر سره پرتله کړئ، تاسو غرب او اروپا وګورئ، هغو ته که چیرې تکلیف و زحمت یه وار پیش سی، بیا پیش سی، دریم وار پیش سی، څلورم وار خودکشي کړي، دا په دې کې بیخي عامه ده. بلکې په نړۍ کې په هر څو دقیقو کې یو کس خودکشي کړي، یوازې او یوازې د مشکلاتو د تکلیفونو زغم نه لري. او مسلمان هیڅکله خودکشي نه کوي. مسلمان ته که تکلیف پیش سی، دی څه وایي؟ وایي دا د الله عزوجل رحمت دی. او که خوشحالي ورته پیش سی، دا وایي د الله نعمت دی. هیڅکله د زړه نه ارامه او غمگین نه فاتیش، ځکه دا د قرآن هدایت. که چیرې د دې هدایت تر څنګ هغه د قرآن الفاظ هم وویل سي، بیا به څومره مهم وي، څومره ګټور به وي. او بله جالبه خبره لا دا ده، ډېره مهمه خبره لا دا ده، چې د قرآن کریم تلاوت چې څومره ګټمن دی، په څومره اندازه ادب او خشوع او خضوع چې د قرآن تلاوت وسي، په هغه اندازه به انسان ته ډېره ګټه رسي. موږ به په دنیا کې یو ظاهري مثال ورکړو. که چیرې یو کس ته د یو قریب لیک راسي او د یو دوست خط ورته راسي چې هغه شل کاله ورک وي، او هغه د داسې قریب وي چې د ډېر زیات محبت ورسره لري، او هغه د داسې قریب وي چې د ده خپل ژوند د هغه سره تړلی وي، د یو داسې دوست خط که ده ته راغلی دی چې دا مازې وګوري چې دا زما د دوست خط دی، زما د قریب خط دی، نو په یو ډېر عجیب حالت باندې دا خط راواخلي. که یو سړی ورسره وي، که دوه ورسره وي، که درې ورسره وي، هغو ته وایي تاسو ایسته سئ، ما ته یو عجیبه خوشحالي راغله، ما ته یو عجیب خط راغلی. نو ولاړ سي په یو خاص خصوصي ځای کې، په ډېر ادب باندې خط خلاص کړي او ویې ګوري چې څه راته لیکلي دي او څه راته وایي. دا خو د یو ظاهري د یو انسان د بل انسان سره چې دومره محبت دي، سره د دې چې هغه دوست نه دی پیدا کړی دي، نه ده ته رزق ورکړي، نه دی وژلی سي، نه د قیامت د تکلیفونو د اخلاصولی سي، که مړ سي بېرته ژوندی کولی نه سي، په قبر کې اوسایي نه سي ورکولی، قبر ته ورته فراخولی نه سي، د الله رحمتونه نعمتونه نه سي ورته راویستلی، نه د الله د تکلیفونو ساتلی سي. اشن تا ته چې د الله مکتوب راغلی دی، د الله خط راغلی دی، اوله خبره خدا ده چې انسانه ته د دې وړتیا نه لرې چې الله ستا سره خبرې وکړي. ته د دنیا د باچانو سره خبرې وکړه، زه ته ورسه و زه د باچا سره ملاقات کوم، باچا دې زما سره خبرې وکړي. یا باچا ته ووایه و ماته یو خط راواستوه، هغه وایي زه تا ته خط نه سم در استولی، نه زه دونه وخت لرم، نه ته د دې وړتیا لرې چې زه ستا سره خبرې وکړم. د هر چا سره خو زه خبرې نه کوم، هغه ستر باچا چې دا دنیا باچهان د قیامت په ورځ باندې تلفظ ما د هغه د وهم او د ویرې نسي کولی. مقابله خو څه کوي؟ هغه باچا چې په ورځ د قیامت دا د دې دنیا باچهان هلته ولاړ وي، نه یې مال وي، نه یې قوت وي، نه یې زور وي، نه یې لشکر وي، بلکې چپ ولاړ وي. د یو داسې ادنا باچا سره ستا خبرې نسي کیدلی، ملاقات نسي کیدلی. که ته دې باچا ته ورتل غواړې، اول خو امکان نه لري. که ورځې نو میاشت به په لارې باندې تېروې، شل واسطې به برابروې، شل زارۍ به کوې، بیا به هغه ستا سره یو څو دقیقې ملاقات کوي، تا به مخاطب کوي او ځان به ډېر لوړ ګڼي، تا به یو ډېر ادنا کس ګڼي. نو ته چې یو داسې ستر واکمن ذات مخاطب کړی، ساسه ولې ځان ورک دي؟ ته دا دې جوګه نه یې، د دې وړتیا نه لرې چې دومره عظیم ذات ستا سره خبرې وکړي. دا چې الله ته مخاطب کړلې، تا ته د خپل رحم په وجه باندې دومره ستر ویاړ درکړي، نو تا ته څه کول پکار دي؟ تا ته دا کول پکار دي چې د الله عز وجل د دغه لوی رحمت قدرداني وکړي، او په ډېر خشوع او خضوع او په ډېر ادب سره د داسې عظیم باچا مکتوب تلاوت کې او ګټه ځینې پورته کې. کم هدایت چې تا ته لیکلي دي د دنیا او د آخرت د شیرازي لپاره، دا څه ګټه پورته کې؟ نو پکار دا ده چې د قرآن کریم هر څومره اهمیت چې دی، هر څومره فواید چې دی، هر څومره ګټې چې دی، دا ګټې موږ یوازې د خزانې قلب خزانې په ډول پرې نه ږدو. دا مهمه خبره ده، بلکې د دغه خزانو څخه استفاده و، دغه خزانې راوبس په ژوندانه کې د ناورین څخه ځان په خلاص کړو، ښه ژوند په دنیا کې په جوړ کړو، او په آخرت کې ښه ژوند په جوړ کړو، نو بیا به مو کمال کړی. که هغه نه، نو بیا نو زموږ د قرآن کریم دا دومره عظیم نعمت د دې د نعمت فکر را نصیب کړي چې د دې عظیم نعمت قدرداني وکړو، او د ګټو څخه استفاده وکړو، او ځان ځنې برخمن کړو. وما علينا الا البلاغ المبين وما توفيقي الا بالله وعليه توكلت واليه انيب.